اوزن کو د مشال ریډیو په روانو خبرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه منې وخت ورځي یو بجه شوی نن د نه ورځ د 2013 کال د جون د میاشتې 13 نیټه ده په دې غړي کې بوار افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ټول افغانستان امنیتي مواري او مشري سمبالول کابل کې د هزاره پر یو مشر به میچاودنه د خبر پښتونخوا او سند کلنې بجټ د بجوړ مومند جنسي کډوالو خپل کورونو ته واپسی او پرستی نیمه کې د ځوانانو غږ خبرونه هم لرو خولمړې بوریوال کاکړ ته ورځو چې تاسو سره سات تازه خبرونه وړاندې کړي
نمړی د مهم خبرونو سره ټکي افغان ولسمشر حامد کرزی وایي ځواکونه جوګه دي چې د خپل خوار ساتنه وکړي د افغانستان په پلازمینه کابل کې یوې بمی چاودنې درې تنه وژلې او شاوخوا ډېر شي ټپي کړي دي او د خیبر پښتونخوا حکومت د 344 ارب روپیو کلانای بجټ وړاندې کړی دی اوس بشپړ خبرونه افغان ولسمشر حمید کرزی نن له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت د مشرۍ د اخیستو په غونډه کې وویل چې د هیواد ملي ځواکونه د خپلې خاورې د ساتلو جوګه دي ولسمشر کرزی یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په خپل خاوره کې د ترګرو خوندي ځایونه له منځه یوسي
حمایت از تروریسم تامین پناهگاه ها برای
غوای د ترهګری د ملاتړ کول او د ترهګرو د خوندې ځایونو ساتل او له ترهګری څخه د خارجي سیاسي هدفونو د لاسته راوړنې د وسیلې په توګه کار اخیستل د ټولو نړیوالو او خ غونډیتوب د اصولو خلاف کار دی دا کار د سیمې د بې ثباتۍ سبب کیږي پاکستانی رونه په خپل هم د ترهګری قرباني شوې دي هله لرم چې د نوو شریف نوې حکومت بعد د ترهګرو د زالو د ختمولو لپاره قدمونه
کابل کې سوي دی غونډه کې د نیټو عمومي مشر اندري فوغراس موسین هم افغان ځواکونه وستایل چې د امنیتي ذمواري پر غاړه اخلي نوموړي وویل چې د راتلونکي لپاره د چیلنجونو په برخه کې به له افغانانو سره خپلې مرستې جاري ساتي د یادونې وړ ده چې نن نړیوالو ځواکونو د یو شمېر مراسمو په ترڅ کې د ټول افغانستان د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د پارلمان پر غړي او هزاره مشر محمد موکیق د سړک د غاړي بمی چاودنه سوي ده له چاودنې وروسته محمد موکیق د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د خوندي دی خو درې ولسی وګړي وجل سوي او د ساتونکو په ګډون شاوخوا ډیر کسان ټپي سوي دي د برید په لومړي سر کې یو ځانمرګي حمله بلل سوي و د یادونې وړ ده چې دا پیښه له هغه ځایه د 2 کیلومتر په فاصله کې سوي ده چیرې چې له نړیوال ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د ټول واد د امنیت د چارو د سپارلو مراسم تر سره کېده د خیبر پښتونخوا حکومت د 344 ارب روپیو کلنۍ بجټ وړاندې کړی دی د سې شنبې په ورځ په صوبایي اسمبلی کې په وړاندې کړل شوی بجټ کې لوی برخه د تعلیم صحت او په صوبه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ایشدل سویدا د پرمختګ د کارونو او په خاصه توګه د روانو پروژو لپاره 108 ارب روپی بیل کړل سویدا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک 13 ورځ د بجټ لوړاندې کې دوه ورځې مشال ریډیو ته وویل
ما خیال دی دا بجټ یو بهترین بجټ دی او چونکه موږ ته صحیح موقع نه ملا او بیا موږ پوره کوشش کړی چې صوبې د خلکو ته څومره زیاته فایده ورسو او ورسو انشاءالله چې څنګه وخت تیریږي دې کې به نور بهتري راولو نور به بهترین سکیمونه دي صوبې لپاره موږ د بار نه د ډونرز نه انټرنیشنل د کمپنیز نه ډېر خلکو سره موږ نن رابطه ده که اوورسیز پاکستانیز دي که ډونرز دي او ډېره دنیا انشاءالله دې صوبې ته روانه ده
خو په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر او د تعلیم په خوانی وزیر سردار حسین بابک وای دا د اوسنی حکومت بدنیتی شي چې د باچا خان خپل روزګار سکیم په نامه په خود کفالت نوم سکیمې بدل کړي دي او نوې سهار نوم سکیمې لسره ختم کړي د ورکو بلوچستان لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر عبدالقدیر بلوچ وای که څه هم د بلوچستان نوی وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ ډاډګرنه ورکړې ده خو دوی ناهیلي دي عبدالقدیر بلوچ تیر ورځ له مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ ورته ویلي دا د پاکستان د وفاقي حکومت او جاسوسي ادارو کار دی چې ورک بلوچستان را خوشی کړي
دا خو مجمنو کې دا اول وزیر اعلی دی دلته دا الف اخستنګ بعد دی رالی دی خپل وعده او کول کړي دی کې مجزو خبرې کو لنګ ازما لاس کې نه دی زه وزیر اعلی هم دا مرکز کار دی آی ایس آی او ایم آی کار دی هغه څه خبرې کوم ما و چې لیکن مجھے ته امید نشته
عبدالقدیر بلوچ زیاته کړه چې تر اوسه د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارو لکه ISI ایم آی او ایف سی ځواکونو د دوی 12,000 کسان تښتولی دي چې د 1200 کسانو خراب سوي مړي مندل سوي او 400 کسان هدفي وژنو کې وژل سوي دي. خو پاکستانی چارواکي دا نه مني. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په باب خبرې په مهم پړاو کې دي او شایي په نږدې ورځو کې دا دفتر پرانستل سي. تر دې وړاندې په دوها کې مرکز لرونکي الجزیره ټلویزیون پرون خبر ورکړ چې هم تیر ورځ به په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستل کېده. تر دې دمه نه افغان حکومت او نه هم وسلوالو طالبانو د الجزیره ټلویزیون دا خبر تایید کړی دی. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما اداري ویلي دي چې د ایران د نسبتا پراخ نظر ولسمشر له ټاکل کېدو سره به امریکا ایران ته د یو نوي اټمي تړون وړاندیز ونکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جن ساکي د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې دوی له ایران سره د اټمي مسلې په اړه نوي خبري پیلول غواړي، خو ایران باید هغه وړاندیز ته ځواب ووایي چې په اپریل کې سوی و. د نوي ایراني ولسمشر حسن روحاني له ټاکل کېدو سره د دې هیواد به په دریځ کې د نرمۍ په اړه هیلې څرګند شوی دی. جان ساکی وایي د ایران د مشرتابه او اټمي پروګرام په واک د دې هیواد له نوي ټاکل شوي ولسمشر سره روحانسن روسانی سره نه، بلکې د ستر مذهبي مشر علي خامنایي سره دی. تر دې وړاندې تیر ورځ د ایران منتخب شوی ولسمشر حسن روحانی په خپل لومړني خبري کانفرنس کې وویل ایران چمتو دی چې د خپل اټمي پروګرام په اړه لا نور شفافیت وشي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال لري ووردل چې بوريوال کاکړ وړاندې کول په دې غړي کې بووري. افغان امنیتي ځواکونو په ټول افغانستان کې نن له بهرنیو ځواکونو د امنیتي ذمواریو مشري واخیسته. په دې موقع افغان ولسمشر ویلي هیله لرم چې د نواز شریف نوی حکومت به د ترګرو زالو د ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي.
آرزومندم حکومت جدید پاکستان به رهبری برادر عزیز ما آقای نواز شریف با تجارب غنی که دارند.
د خبر پختونخوا حکومت وایي په نوی بجټ کې د ولس د خوشحالۍ لپاره ډېرې پیسې خو دي.
دې په ایجوکیشن کې کوم سکیم راوړو، دې د روزګار لپاره کوم سکیم راوړو، علاوه ور دي چې بچا خان خپل روزګار سکیم چې زمونږ وو یا چې کوم هنرمن سکیم زمونږ پروګرام وو دا غي نوم بدل شو. تاسو ګورئ لپټاپ سکیم هغه سکیم دی ختم کو.
خو اپوزیشن بیا له دې سره اتفاق نه کوي. نن د باجوړ او مومندو جنسو یو شمیر د کډوالو کورنۍ خپل کورونو ته ستنیږي، خو دی وای هلته یې هر څه تباه شوي دي.
زمنګ نه هدو کا یول زکان نورو اغم پد بالکل مکمل ختم دی. زمنګ سر په کوی ایجنسی نی وی د گیسونو را سوی کی یعنی غټ کاروبار او هر څه مخپلو زمنګ ذاتی ډیټا سمرو دا ټول نشته هیڅ نشته.
او نن د ځوانانو غک خبرونه هم لرو. د ځوانانو د روزنی او فعالیت په نامه د ادارې چلون کې ځوانانو ته څه قسم روزنه ورکوي.
او په دنیا کې چې کومه تنوع موجوده ده، کاغه د رنگونو ده، کاغه د اشخاصو ده، کاغه د مذهبونو ده، کاغه د ثقافتونو ده، کاغه د مذاهبو ده، لاغی سره باید چې د ژوند کولو طریقې زده کړي.
داود پردې غړي ریپورټونه را دي تر څنګه نور هم یو شمېر ریپورټونه لرو. خو لومړی د ریپورت ته ورزو. په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول افغانستان کې نن له بهرنیو ځواکونو څخه امنیتي ذمواریو مشري واخیسته. افغان ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د ترګري ختمولو لپاره دی په خپل خاوره د ترګرو پټنځایونه ختم کړي. بلخو افغان چارواکي وایي دوی لا هم جنگي جازونو او نورو غټو وسلو ته اړتیا لري. تفصیل بشیر ګواخدر کوي.
نن افغان ځواکونو د ناټو له ځواکونو څخه په رسمي توګه د ټولو امنیتي ذمواریو مشري په خپل غاړه واخیسته. په همدې مناسبت کابل کې بي غونډه کې افغان ولسمشر حامد کرزي خپل ځواکونه وستایل. د هغوی قرباني د افغانستان د راتلونکي د پرمختګ لپاره ډېرې مهمه وګڼلې او ویل چې اوس د هیواد ملي ځواکونه د خپل خاورې د ساتلو جوګه دي. حامد کرزي یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په خپل خاوره کې د ترهګرو خوندي ځایونه لمنځه یوسي تر څو په سیمه کې امنیت پایدار پاتې شي.
حمایت از تروریزم تامین پناهګاه برای
هغه وای د ترهګرې د ملاتړ کول او د ترهګرو د خوندي ځایونو ساتل او له ترهګرې څخه د خارجي سیاسي هدفونو د لاسته راوړنې د وسیلې په توګه کار اخیستل د ټولو نړیوالو او ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف کار دی. دا کار د سیمې د بې ثباتۍ سبب کیږي. پاکستانی وروڼه په خپل هم د ترهګرۍ قرباني شوې دي. هیله لرم چې د نواز شریف نوې حکومت به د ترهګرو د زالو د ختمولو لپاره قدمونه واخلي. د غونډه کې د ناټو عمومي مشر اندری فوغ راسموسن هم افغان ځواکونه وستایل چې د امنیتي ذمواریو مشري یې په غاړه اخیستې. نوموړی وویل چې په راتلونکي کې به چیلنجونه او ستونزې یي، خو د دوی غړي هیوادونه به بیا هم افغانستان سره د پوځ د روزنې او وسایلو په برخه کې خپلې مرستې جاري وساتي. تېره ورځ د افغانستان د دفاع وزارت یوان دولت وزیري هم ویلي وو چې بهرنیان به ورسره د هوایي ځواک په برخه کې مرستې وکړي.
د نیکه مرغه زموږ سره وعده شوې ده چې شل سوپر توکانو کشمی او ماریبوي الوتکې به د نږدې وختو کې افغانستان ته راشي. زموږ په حدود یو ویشت ماریبوي او ترانسپورتي الوتکې موږ هیواد ته راغلي دي. دولس په دې نږدې وختو کې وعده شوې ده چې راشي. څلور ترانسپورتي سي دیرش الوتکې د امریکا وعده کړې ده چې کال کې راشي. او اوس موږ شپږ ویشت ترانسپورتي سي دوه سوه اته الوتکې لرو. نو معنا دا ده چې موږ په هوایي قوه په جوړولو پیل کړی دی.
له 2001 کال راهیسې د طالبانو او ترهګرۍ په ضد د امریکا په مشرۍ د ناټو جنگیدونکي ځواکونه وای د 2014 کال په اخره کې به له افغانستان ووځي، خو افغان پوځیانو ته به روزنه او وسلې ورکول جاري وساتي. مګر د دفاعي چارو کارپوه او د افغان پوځ پخوانی جنرال امرالله امان وایي نه خو نړیوالو خپلې وعدې پوره کړې او نه هم د ولسمشر حامد کرزي حکومت بریالی شوی چې نړیوال په دې قانع او مجبوره کړي چې د افغان پوځ مهمه برخه هوایی ځواکونه په پښو ودري.
اوس دنیا نړیواله ټولنه د افغانستان خواته تاسو بند له فیصلې نه راودانګل راغلل. هغوی کوم تعهدونه چې د افغانستان خلکو سره کړي وو، دغه تعهدونه تر اوسه پورې د سیاسي سالمه اداره په افغانستان کې نشته. دوی په یو مصلحت باندې حکومت ته ورسېدل او دوی هم نړیواله ټولنه خپل تعهدونه ته متوجه نه کړله چې تاسو موږ سره تعهد کړی د افغانستان خلکو سره چې فوج به په پښو درو او د دغه فوج درولو د امنیتي سکتورو درېدل هغه یو صنف هوایي د افغانستان دغه جغرافیوي نقطه ډیره عوارض لري. غرنۍ ځمکه ده، ځنګلي ځمکه ده، دلته ضرورت کېږي چې ډېرې سخینې سره د ترچي سلاح باید وي، راکټي سلاح باید وي، د دې ساتنې په خاطر باندې هوایي قوت پکې ضرور ده چې هغه باید وي.
خو افغان حکومت وایي دوی د امریکا سره امنیتي تړون لا تر اوسه له همدې وجې نه دی لاسلیک کړی چې د نورو شرطونو تر څنګ پې دا هم ومني چې افغان ځواکونو ته به جنګي جازونه او نورې درنې وسلې ورکوي.
دا بشیر ګواخ اوریدونکو، په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول افغانستان کې نن له بهرنیو ځواکونو څخه امنیتي ذمواري مشري واخیستله. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د پارلمان پر غړي او هزاره مشر محمد محقق د سړک د غاړې بمی چاودنه شوې ده. له چاودنې وروسته محقق د مشل ډیو افغان څانګې ته وویل چې د خوندي د خودري ولسي وګړي وجل شوې دي او د ساتونکو په ګډون دیرش کسان ټپي شوي دي. موږ به هڅه کوو چې په دې اړه هم له خپل خبریال سره خبرې وکړو.
دا مشال ریډیو ده.
زو په خبر تا د خبر پختونخوا نوی حکومت د 340 ارب روپو کلنې بجټ اعلان کړي. چارواکي وایي چې دوی د خلکو د بهتري لپاره ډېر ښه بجټ جوړ کړي او د تعلیم او صحت لپاره یې پکې ډېرې پیسې ایښودې دي. اپوزیشن ګوندونه وایي د نوی حکومت په نوی بجټ کې کومه نوی خبره نشته او د باچا خان خپل روزګار سکیم نوم بدلول د ترک انصاف ګوند بدنیتۍ نخه ده. خالد خان یې تفصیل درکوي.
د کال 2014-14 مالی کال لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت د 340 ارب روپو بجټ د ګلپورس په صوبایي سملی کې وړاندې کړو چې زیات تر پنګه پکې د تعلیم، صحت او صوبه کې د امنیت وځخه کولو لپاره ایښودل شوې ده. دغه شان د کلیس پرمختګ کارونو یا ای ډی پی لپاره 100 ارب روپۍ ایښودل شوې دي چې ترجیح پکې روانو پروژو ته ورکړل شوې ده. د پښتونخوا د خزانې وزیر سراج الحق چې ائتلافي حکومت کې سینئر وزیر هم دی. د کال 2013 14 د پاره بودیجه په صوبایي سمله کې وړاندې کړه چې د پوینا بجټ جوړولو کې د دوی حکومت ډیر لږ وخت ورکړ دی. خو بیا د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ویډیو ته وویل چې موجوده حالاتو کې د دې نه بجټ نشي کېدی، کوم چې به په راتلونکي وخت کې د صوبې او خلکو د پاره ډیر ګټور وي.
ما خیال دی دا بجټ یو بهترین بجټ دی، چونکه مونږ ته صحیح موقع نه ملو او بیا مونږ پوره کوشش کړی چې صوبې خلکو ته څومره زیاته فائدہ ورسو. ان شاء الله چې څنګه وخت تیریږي دغه به نور بهتري راولو، نور به بهترین سکیمونه دی صوبې د پاره. مونږ د بار نه، د ډونرز نه، انټرنیشنل د کمپنیز نه ډېر خلکو سره مونږ نن رابطه ده، کا اوورسیز پاکستانیز دی کا ډونرز دی، ډېره دنیا ان شاء الله دی صوبې ته روانه ده.
خو بیا د عوامي نیشنل پارټي پارلیماني مشر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وای چې د باچا خان خپل روزګار سکیم لا د خود کفالت سکیم نوم ورکول او نوې سهار غوندې سکیم ختمول د موجوده حکومت د بنیتې ګامونه دي.
چیرې دی بجټ نه په ډیره مکمل توګه باندې واضح شو چې دای سره هیڅ تیارې نشته، دای سره هیڅ پروګرام نشته، دای په ایجوکیشن کې کوم سکیم راوړو، دای د روزګار لپاره کوم سکیم راوړو. علاوه ور دي چې باچا خان خپل روزگار سکیم چې زمنګاو یا چې کوم هنرمند سکیم زمنګ پروګرام دا غی نوم بدل شو. تاسو ګورئ لیپ ټاپ سکیم چې د زلمو په نوم باندې ټول زلمو دی ته ووټ ورکړو، په کار دا و چې دا لیپ ټاپ دا سکیم چې دا موږ د 25,000 لیپ ټاپ نه شروع کړو چې د 1,25,000 سولې هغه سکیم دی ختم کو.
دا شان د پاکستان پیپلز پارټي خزینه غړي نګت اورغزه په موجوده حکومت تکونه وکړل او وی ویل چې کوم لوزونه او داوی تحریک انصاف په انتخاباتو کې ولست سره کړی وي هغه په بجټ کې نخکاری.
پاکستان پیپلز پارٹی او این پی چکم مشترکہ بجٹ پیش کرو، بے نظیر ہاسپٹل دگا سے ڈیمونو گری دا ټول ما دا زمونږ منسوبې دي. نو په دې باندې حیرانې مې چې بل چا په یعنی په کارنامو باندې دي خپل یعنی یو اعزاز غشتل چې دا ټیک خبره نه ده.
د دې په جواب کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي کوم پروژې چې په تیر حکومت کې کامیاب وو هغه دوی په موجوده بجټ کې شامل کړی دي او دغه شان نوي سکیمونه هم د ولس په ګټه دي.
ګوره مونږ د دانګو چې چا کوم حکومت خص سکیم روان کړي او روانې چې کوم خص سکیم کو نه هغه به مونږ ډراپ کوو. نو مونږ کوشش کړی چې کوم خص سکیمونه هغه روانو ساتل او باقي هم پکې نوي سکیمونه واچول چې خلکو ته روزګار ملاو شي.
دا یادونه ده چې د کال 2013 او 14 لپاره دغه بجټ کې هیڅ نوي ټیکسونه یا مالی نه دي ښودل شوي. خو افغانستان ته غټو لارو باندې سړک ټیکس یا سیس لګول شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو پتا سہال کی چھ د بلوچستان نوی وزیر اعلی ڈاکٹر ملک بلوچ ویلی چھ دغه صوبہ کې د عمل لپاره د هدفی وجنو د ودرولو ترڅنګ د لادرک بلوچانو مندل ضروری دی. د لادرک بلوچانو لپاره غ اوچتون کې اداري مشر مرستیال مشر او یوې اوږدې مودې رئیس د هغوی د حقونو لپاره مبارزه کوونکې ماما قادر بلوچ وای دوی له نوی حکومت سره د مسلې د حل په برخه کې کوم امید نه لري ځکه چې د دوی لادرکه کسان د جاسوسي ادارو سره دي. نو موړ سره زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړي، راځي چې په ګډه ورته وښو.
قدر ماما، دوی ورځ مخکې د بلوچستان نوی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ تاسو ته راغلی وو، آیا د ده تر لیدلو وروسته تاسو څه هیله څه امید لرئ چې دغه ورک بلوچستان به اوس پیدا شي او د دوی دغه د وژل کېدو مړي چې غورځول کېږي دا لړۍ به بند شي؟
وزیر اعلی صاحب دلته راغلی وو ډاکټر مالک، دا خو موږ منو کې دا اول وزیر اعلی دی دلته، دا الف اخستان بعد دی رالی دی خپل وعده او کول کړي دی کې مجزو خبرې کوو لنګ زما لاس کې نه دی زیگ وزیر اعلی دا مرکز کار دے آئی ایس آئی او ایم آئی کار دے اگو اسے زی خبری کوم کہ بلوچستان اگر تاسو مسئلہ حل کولے سے یا بلوچستان کے امن تاسو راولے سے خود دا مسئلہ حل کوا بے درک خلق یا مسخ شدہ لاشونا پورتکوان بند کوا ماو چک دے لیکن مجھے تا امید نستا
یعنی ستاس چمخ کما ادعا و چی یعنی دا ستاس ورک خلق دا پاکستان استخباراتی دارو یعنی انٹیلیجنس دارو وڑی دی ڈاکٹر مالک هم دا در سره ومنل؟
جی ډاکټر مالک هم ومنل کې موږ خپل خبرې کړې دي کې دا خلک آی ایس آی ایم آی او ایف سی وړلې دي او د دې سپریم کورټ آرډرونه سره موږ سره کې آی جی ایف سی ته موږ مختدا ایرن کې ویلي کې دا ایف سی پورته کوي یا خفیه ادارې پورته کوي. غزنی هم دوی خلق دی
کفر دن نو ایالتی حکومت د ورک بلوچستان لړی برته د شروع سی او څو کسان پیدا سی بیا تاسو خپل د احتجاج کیمپ ختموي کا
یا موږ دا فیصله کړی دی نن پوره موږ ول زر کسان بے درک دی 1200 پوره مسخ شده لاشونه 1200 سلور 100 اغم ټارګټ کلینګ کې وژنل شوی دی دا بے درک خلق دی دا یو هم ته ول زر سه یو کم رالی هم موږ خپل نه کیمپ بندو نه احتجاج بندو مخته هم موږ دا تیزی راوړو دغه کې
پر مخ به ستاسو احتجاج پام دغه ډول وی د ډوډۍ نه خړو لړتال طریقه به کنا احتجاجي مظاهره به کوي چش پکوي
اوس هم موږ بو کړتالې دي سهار موږ 8 بجه راځو دغه سکشنو دا ګرمۍ کې نه وبوت شو نه غنټه لس غنټه موږ بو کړتال دي
کدا نه وي حکومت هم هیڅ نه وي کې بیا به موږ د احتجاج طریقه دغه وي
او موږ بیا طریقه دغه دي د دې څخه زیات هم کېږي هو سکتا ہے کہ موږ یو بل لار مونې سو بغاوت کوو ملک کې ولکه 17,000 خلق کښ نه فګر نه دي
د شمیر سید لیست لري د ټول
جی مشتره لیست استا اوس هم تاسو ته اشاره کوم د سلور میاسغه یو یو شی هم مشتره لیکل دي اوس دا دوا میاسغه موږ تیار کړی دي مې اور جون غا د شپږ میاسغه بیا موږ شایع کوو
درته چې د نوی اعلی وزیر چې د خپل دند لوړ کړي یا حلف اخیستې لسره دی اوس په ماټی پر کیږي په دې لسره کې نوی څومره خلک ورخصوي دي او څو مړي پیدا شوی دي
دا لسره کې هم تقریبا هغه ورځ کې د حلف اخیسته وزیر اعلی صاحب پنځه مړ مشتمل اوسو دوه خزدار کې درې کلات کې هغه ورځ او دا رنګ دا شل پنځه وشت کسان دا لسره کې موږ شهید شوی دي او بے درک خلک هم د غیسه دي ډیر کسان بے درک شوی دي دا تسلسل ډیر وخت سره روان دي اوس زیات دي کم نه دي په حوالیش کمو د الیکشن بعد زیات شوی دي
دا د لادرکه بلوچستان لپاره د غږ اوچتونکو ادارې مرستيال مشر او لوی یوګدې مدیر هيسي د هغوی د حقونو لپاره مبارزه کوونکې ماما قدر بلوچ چې زمونږه خبرجال برکوال میخل ور سره مرکه کړې و اردوونکو نن د باجوړ او محمد جنسیو شاوخوا 1122 کورنۍ د لجلوزو کیم څخه خپل کورون تاسټنیږي کو پدوی کې زنی وای چې هلته کورونا تباشوي دي خو بیا هم خپل کورون ته تلل غواړي ولې زنی بیا وای چې هغه دلته کې یعنی د خیبر پختونخوا په بندوبستي سیمو کې خپل کاروبارونه جوړ کړی دي نو دوی نه غواړي چې واپس ستانه شي تفصیل د مشالې خبر یال درکوي
دا باجوړ ایجنسی نه پنځه کاله وړاندې بې کوره شوی د لوی سم او د ناوګۍ د ولس وش پیته ګړي د جلوزو کیمپ نه پر بار شوی ولې نن هم د دغه کډوالو لپاره د سرکار په مرسته ګړي راغلی او د سامانونو ډکېدل خو ځینې تنان پکې داسې و چې هغوی خپل کورونو ته بیرته نتلل د لوی سم اوسیدونکو احسان الله وای د هغوی پزمکو د کورونو جوړولو پابندي ده او خپل کورونو ته نشیتلې نو احسان الله د بیکوری په ژوند کې ځان له سروزګر شروع کړی دی
تا زمون د کورونو کم ایره چي دا هغه باندې پابندي کورونو جوړول باندې د نواب طرف پر سرکار طرف پر هم کمل لکه کورونو موږ نشو جوړولې کور مې نیولې د څو مشت مخ کې اند کورونی او مال کاروبار مې سټ کومل چې دا کې مې ختم شي نو ان شاء الله کاروبار وکوم خپل کار مې دغه غړې مړ یو شو کیس مې لګول دا کې کاروبار کوم کرایا کور مې نیولې بس هغه کې خپل چت روزګار مرګا ته
بچا ګل هم د لوی سم اوسیدون کې دی اوای چې د هغه هم په باجوړ ایجنسی کې کور وران شوه او په دې ځای کې ځانله نوکری هم موندلې ده
البته زموږ مارکیټ چې کم دی غو باندې ارمی وړه غیر کړی دی کو دکان اورډر فینشټ دی ودار رینج کې دی غا پر زموږ ته نور روزګار نشته او دی وبو دی وبو موږ دی ټوبې نه دی خلکو لور کو دی ډی پی زړه دی دا واټر ټینګ کوم ځوان مینه پوسټ پانی ما بخپلا ما پکیما کې وغیرہ موټر یو پی اس سټپلایزر دا زری پیر کوم غنی دی یو دا غنی چې سټیم پارښم پیدا شند ته یو دکان دی غزه په کاریګری باندې ناشته ما 200-250 روپے ورځ دا غنه زه غریبان واسم
صفی الله هم د لوی سموسیدون کې دی او هغه وای کړی برکړی او نن کور تر روان دی
اوس جی زمون خو اراده ده چوپالون لرګی دا سویر له دینه بزان ته چوپالون جوړ کو د سیدو ته فارا بزا سی تزه ځان ته جوړ کو وړو کې شان ځای نور څه سی پاخه زین خو نشته دی چې صحیح یو حال ویل تم دا چې تامبان جوړو دي لرګونه دلتم د غشین چراورانم کلو سلتم خلک خپل وطن دی دوه جیزو
فزی سبحان وای چې د هغه په لوی سم کې خپل ډیر لوی روزګار وو خو به کورې کې تر هر څه پاتې شول د اپریشن په وخت د هغه کاروبار ختم شو او کوری ورته ډیره مشکل و نو ځکه نن کور ته ځي
مکمل ډاګره زمونږ نه دوکا یول دوکان نورو هغه په بالکل مکمل ختم دي او پنځم کورو هغه مکمل ته وران دي زمونږ سره په کو ایجنسی نه وی د ګیسونو راسوي کریانی غټ کاروبار او هرڅ مخپل زمونږ ذاتی ډیټا سمرو دا ټول نشته هیڅ نشته الته بس
یاد دیوی چې د بیرته تلون کې د محمود ایجنسی او د باجوړ ایجنسی د کډوالو شمیر 1322 کډیو او د پی ډی ایم ای په وینا دوی له درې میاشتو لپاره خوراکي مواد خیمه هایجین کټونه او د ګاډو تنظیم شوه دی
دا و د محمود ایجنسی او باجوړ ایجنسی کډوال چې خپل کورون تر نستنیږي او زو کراچۍ ته د پاکستان د سند صوبې بجټ 13 ورځې دغه صوبې په اسمبلی کې وړاندې کړل شو د سند صوبې په بجټ کې د یادی صوبې د عمل لپاره د پاموړ بودیجا ځانګړ کړل شوې ده تفصیل د مشالې خبريال ظفر کرمی درکوي
د 2013 او 14 کلونو لپاره د سین صوبې بجټ د ګول یا دوشنبه په ورځ د دغه صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړو د سین صوبې لپاره د ځانګړي شوی بجټ حجم شپږ کربا و اربا او یوش کروڑه روپی دی په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د لسونه تر 15% پورې د زیاتوالي اعلان شوی دی د دې ترڅنګ د غیر سرکاري خلکو لپاره لږ تر لږه میاشتنۍ تنخوا 10,000 روپۍ مقرر شوې ده په راتلونکو 15 کلونو کې 1.5 لک کسانو ته نوکری 1 لک کسانو ته د هنر زده کړه 5,000 کورنیو ته د کورونو جوړولو لپاره ځایونه او 14,000 کورنیو ته فی خاندان د 3 لک روپو قرضې ورکولو اعلان هم د دغه بجټ اهمې برخې دي د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه وای د یو نه تر 15 ګریډه ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% او د ګریډ 14 او د دینه پورته نوکرانو په تنخواګانو کې د 10% زیاتوالی اعلان کوم په پنشن کې هم موږ 10% زیاتوالی کړی دی هغه ویل په سین صوبه کې لوی ستونزه د امن ټینګښت دی او د دې لپاره سین حکومت 8,40,000 او 3,50,000,000 روپۍ ځانګړي کړي دي د سین صوبې اعلی وزیر زیاته کړه 10,000 نور پولیس به برتی کوي او د امن د ټینګښت په موخه کاریدونکي د 3,50,000,000 روپو حفاظتي کیمرې به اخلي دی وای موږ ته د قانون ماتونکو او ترهګرو څخه چیلنجونه دي هغوی په دې صوبه کې امن خرابوي خو هغوی موږ په خپلو اهدافو کې کامیابۍ ته نه پرېږدو وزیر الله ویل د بجټ د ټول حجم لپاره به 15,95,000,000 او 50,00,000,000 روپۍ له آمدن څخه پوره کولی شي او پاتې 21,00,000,000 او 3,50,00,000 روپۍ خساره ده په بجټ کې د پراپرټۍ په ټیکس کې 15% زیاتوالی اعلان شوی دی د دې ترڅنګ د جنرال سیلز ټیکس شرحه په خپل حال یعنې 14% باندې پرېښودل شوې ده ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ
د سټنلیوالې ادارې په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي څنګه مشروعي چې خبر پښتونخوا د افریقا نایجیریا په ټوله نړۍ کې داسې ځایونه دي چې هغه کې د پولیو یره موجود ده ک دوی وایي ک په موجوده صورتحال او د پولیو ساسکو ورکوونکو سکیورټي پاړه باندې صحیح تنظیمات ونشو نو د حالات نور هم خرابې دي شي تفصیل رابیا اکرم خان درکوي
د تیرې اتوار په ورځ یو وار بیا د پولیو د مخنیوي پروګرام د مهم دوران د پولیو مخنیوي ساسکي ورکوونکي په یو ډلې په ثوابې کې برید شوی دی په دې ډلو د حملو دا لړۍ د تیر کال د دسمبر میاشتې نه شروع شوې ده د پولیو روان صورتحال په هکله د صحت نړیوال ادارې د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر زبیر مفتي مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو په هکله دا حالات پریشانوونکي دي که په دې هکله سنجیده ګامونه وچت نه کړی شول نو پولیو د وبا شکل اختیارولی شي
ہوم سیکرٹری صاحب سرکردگی کے پروونشل لیول پر پروونشل سیکورٹی کوآرڈینیشن کمیٹی قائم تھے اور ہر ضلع کے چکم جا ڈپٹی کمشنر چکم جا کا کیمپین لیڈ تھی تو دا اگر خلقی کم سیکورٹی پہ ہاتھ کے چکم دینو لیڈران اور باوجود ددی کوششوں باوجود ددی ٹول ایفرٹس چکم دے دا چیلنج روان دی دا زیادہ پریشان کن خبر تھا اور دے لڑکے فوری طور پر تو نہ کر لے سو نو دیر خطرہ تھا دیر غٹ وبا به موږ د پولیو صبر پښتونخوا کې او
د غرنګ د سیمه ایزه چارو کارپوه خادم حسین وای چې حکومت لخوا په ترجیحي بنیادونو داسې قسمه پیښو مخنیوي لپاره څه خاص ګامونه نه دي اوچت کړی شوي
جامع حکمت عملی چې کوم بار بار ویل کیږي چې په هغې کې د طاقت استعمال هم شامل دی په هغې کې نظریاتي جنگ هم شامل دی په هغې کې مذاکرات هم شامل دي هغې کې ستراتیجیک پارټنرشپ هم شامل دی او په هغې کې یو اقتصادي پرمختګ چې هغه په هغه لکو کې کړی شي چې ریکروټمنټ ملونه شي دا لا تر اوسه پورې چونکې ښکاري نه او لا تر اوسه پورې ما داسې نه ښکاري چې د دې دواړو حکومتونو مرکز کې او په خیبر پښتونخوا کې دا ترجیح ده نو د دې د وجې نه ماته نه ښکاري چې په روانو څومره لږ وخت کې د دې څه حل راوځي.
کله چې مشال ریډیو په دې حکله د خیبر پښتونخوا د هوم ډیپارټمنټ ویان قمر علي نه وپوښتل نو هغه وویل
د دې لپاره ټول پریکاشنری میئر چې څومره احتیاطي تدابیر دي حفاظتي تدابیر دي هغه خو ګورمنټ آف خیبر پښتونخوا هغه اپناو کړی دي خو بیا هم دغه چې کوم میسپو شي دا
تاسو د ربی اکرم خان ریپورت اوریدو چې څرنګه د صحت نړیوالې ادارې په پاکستان کې د پولیو ټیمونو پر ضد حمله باندې اندېښنه ښودلې وخت شوې ده. یوه نیمه بجه نو راځي چې د بوروال کاکلنه د خبرونو لنډی جوړ
افغان ولسمشر حامد کرزی نن له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت د مشرۍ د اخیستو په غونډه کې ویل چې د هیواد ملي ځواکونه د خپل خاورې د ساتلو جوګه دي. ولسمشر کرزی یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په خپل خاورې کې د ترهګرو خوندي ځایونه لمنځه یوسي. د یادونه وړ ده چې نن نړیوال ځواکونو د یو شمېر مراسمو په ترڅ کې د ټول افغانستان د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د پارلمان پر غړي او هزاره مشر محمد محقق د سړک د غاړې بمې چاودنه شوې ده. له چاودنې وروسته محمد محقق د مشال رادیو افغان څنګه تول چې د خوندې ده خو درې ولسی وګړي وجل سوي او د ساتونکو په ګډون دیش کسان ټپي شوی دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د 340 ارب روپیو کلنۍ بجټ وړاندې کړی دی. د سې شنبې په ورځ په صوبایي اسمبلی کې په وړاندې کړل شوی بجټ کې لوی برخه د تعلیم، صحت او په صوبې کې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره ځای شوی دی. د ورکو بلوچستان لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر عبدالقدیر بلوچ وای کڅ هم د بلوچستان نوی وزیراله ډاکټر عبدالملک بلوچ ډاډګرانه ورکړی دا خو دوی ناهیل دي. عبدالقدیر بلوچ تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل چې وزیراله ډاکټر عبدالملک بلوچ ورته ویلي دا د پاکستان د وفاقي حکومت او جاسوسي ادارو کار دی چې ورک بلوچستان را پریږدي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما اداري ویلي چې د ایران د نسبتا پراخ نظیر ولسمشر له ټاکل کېدو سره به امریکا ایران ته د یو نوي اټمي تړون وړاندیزونه کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جن ساکي د دوشنبه په ورځ خبريالان ته ویل چې دوی له ایران سره د اټمي مسلې په اړه خبري پیلول غواړي خو ایران باید هغه وړاندیز ته ځواب وایي چې په اپریل کې سوي.
لاند خبرونه موارد له اوس هم د ځوانانو غږ خبرونه ورو
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزه
سپیشلی د جنکي کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره
اردوونکو پروگرام د ځوانانو غږ کې د خپل قربا اسرار علم مومن سلامونه مني. نن زمونږ میلما رازق فهیم دی د دوی تعلق د کوټي سره دی او د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو د پرمختګ او فعالیت کالج په نامه یو اداره چلوي. د دوی د ادارې مخه ځوانان لنوي ژوند سره آشنا کول د یو وشتمې صدۍ د پرمختللو خلکو سره په صف کې ودرول او د ژوند په ارزښت پوهه کول دي. دوی دا کار څنګه ترسره کوي او تر دې دمه یې څه لاسته راوړنې کړي د دې ترڅنګ به ورسره په نورو مهمو موضوعاتو هم خبرې کوو. له مشالې سره اوسئ. رازق فهیم صاحب از ما نوبې پښتنو ساسن دارا چې کالج فار یوث اکټیویزم اند ډیولپمنټ یا د ځوانانو د پرمختګ او فعالیت کالج په نامه ستاسو د ادارې مخصصه ده.
نو دا چې کوم کالج اف یوث اکټیویزم دی دا کزه دا وایم چې د لټرسي دا نوی پیمانی چې دی لدې د ځوانانو خبرې
لګ د دې وضاحت وکړي.
سکم موجوده تعلیمی نظام دی په هغه کې دا صلاحیت نشته چې ځوانان و دې ته تیار کړي چې د نوي ژوند کم چیلنجز دي کم مشکلات له هغې سره دوی لارې وباسي. نو د کالج آف یوت اکټیویزم اینډ ډیولپمنټ یا که په پښتو کې موږ وایو چې د ځوانانو د تربیت او فعالیت موسسه چې ده کنه د دې مخه هم ده چې دغه نوي مشکلات چې دي کنه ځوانان دې ته تیار کړي چې په دې باندې پوه شي او داسې صلاحیت او مهارت دوی ترلاسه کړي چې له دې چیلنجزو سره دوی لاره وباسي او دوی یو افکتیو موثر ژوند ته ځان تیار کړي. دا بنیادی زموږ مقصد دی او دوی ته دغه نوې لټرسي دغه نوې پوهنه دغه نوې مهارتونو مواقع په لاس ورکوو.
که تاسو لږ د دغه نوو مهارتونو که دغه لږ وضاحت وکړي.
یو مهارت خدا دی که چې مطلب نن د نن دنیا کې ده که دا هغه رنګ دنیا نه ده کوم چې زموږ پلرونو یا لرن زخه تر دې چې شل کاله یا دیر کاله وړاندې کوم نړۍ وه. راتلونکی ځوان په کار دی چې په یو بین المللي نړۍ کې ژوند وکړي. دا هغه په کار دی چې د یو علاقې سره د خپل وطن سره هم مینه ولري، مګر دا چې د دنیا په مسایلو هم باید چې دی خبر وي او په دنیا کې د کو ایگزیسټ کولو په دې کې باید صلاحیت موجود وي. نو اول خبر
د کو ایگزیسټ مطلب ساسو دا دی چې لکه هغه نور برداشت کولی شي چې هغه هم د خپل عقیدې
خلک برداشت کړي او په خپل ځان کې چې کومه تنوع ده دا هغه احساس دی وکړي او په دنیا کې چې کومه تنوع موجوده ده که هغه د رنګونو ده که هغه د اشخاصو ده که هغه د مذهبونو ده که هغه د ثقافتونو ده که هغه د مذاهبو ده له هغې سره باید چې دوی د ژوند کولو طریقې زده کړي.
نو څه وایې تاسو چې دا څومره ګران کار دی او دې کې څومره خنډان دي ستاسو مخې ته؟
خو بیخي ډېر دی خنډونه او مشکلات ډېر دي خو چون مشکلات خو په دې ټولو شیانو کې بیخي ډېر وي، مګر چونکې د ځوانانو سره د کار کولو په خپله هم یو ځان ته یو هغه اهمیت لري، هغه و تا ته دومره توانایي او دومره تخلیقي لارې درشي چې هغه مشکلات د دې په نس باندې بیا کم معلومیږي، یا مطلب دومره هغه تا نه اوورویلم کوي لکه څومره چې په دې کې هغه د تبدیلي او د بدلون فکم خواهش وي هغه تا پتا کې یو توانایي پیدا کړي. نو مشکلات په خپل ځای دي، مګر د دې کار خوند دا دی چې چونکې دا د ځوانانو په صلاحیتونو او د هغې کسې کوم توان موجود دی په هغه باندې اډانه لري، نو دا به موږ ته لارې هم راښیي او په موږ کې هغه حوصله هم برقرار.
رزق فهیم صاحب، د ځوانانو د پرمختګ او فعالیت په نامه دې کالج کې تاسو سره څومره او له کومو کومو سیمو ځوانان دي او دا ټول د یو ذهنیت دي او کنه جلا جلا سوچ او فکر لري؟
نه نه، ټول ځوانان ظاهره ده جلا جلا فکر لري. موږ کار چې شروع کړی نو په کوټه کې مو شروع کړی او په سوات کې مو شروع کړی، نو تر دې مهاله پورې د مالاکند په سیمو کې په شمول د سوات او بیا تر یو څه وخته پورې پېښور ته راغلو، په مانسهره کې مو کار کړی دی، یعنی زیاتره چې دلته د خیبر پښتونخوا کمی سیمې دي په دې کې مو کار کړی دی، او هلته بیا بره په بلوچستان کې په کوټه کې موږ دفتر لرو او شاوخوا چې کوم ډسټرکټس دي سیمې دي که د بلوڅو سیمې دي که د پښتنو سیمې دي په ټولو کې کار کوو، او دا اوس کېدای شي چې موږ کراچۍ ته هلته په ځینو علاقو کې هم کار شروع کړو، خو دفتر دلته په اسلام آباد کې هم لرو او په سوات کې هم لرو په کوټه کې هم لرو.
او په کومو کومو سیمو کې تاسو ته کار ګران وو او د کومو کومو سیمو ځوانانو چې هلته کې ډېر ځوانان د سختدریزۍ له وجې متاثره شوي دي او د هغوی خپل سم ژوند تر وستل یا هغوی ته نړۍ ور پیژندل څومره ګران کار وو یا ګران کار دی؟
یار زما خیال دانه چې په براه راست که ته له ځوانانو سره تعلق پیدا کړې نو که هر څومره د دې تربیت په مختلف انداز شوی خو په دې کې دا صلاحیت د قبولیت موجود وي، نو که ته نوې کانټینټ ورکې او نوې علم سره دوی آشنا کې او نوې لارې وروښې په دوی کې د اکسپټنس د قبولیت ماده تر عام خلقو تر عدد خلقو زیاده موجوده. نو موږ ته خو مشکلات پر دی که ځکه چې موږ شروع له مشکل ځای کله کوټه مې شروع کړو دا په هغه وخت کې چې دا سوات بحران وو او دا خلک ټول بې کوره شوي وو، په 2000 کې موږ په سوات کې دا کار شروع کړی، خو چې څومره په دې علاقو کې مشکلات زیاتي د هومره په ځوانانو کې دا خواهش زیاتي چې هغه یو مثبت خواته راشي، نو موږ چې هر کله له دوی سره لار پیدا کړو موږ خدا لیدلی دي چې مطلب که په وقتی طور باندې مشکل هم موجود وي مګر سوکه دا خلک هغه د دوی د نن سي قدرت کم خوشن او شایسته شي دی هغه دوی دا غي احساس وکي او هغه توانایي چې د هغه په خپل کار کې منتقل کړي له خلکو سره د تعلق او د رابط سلسله کې
فهم شه بو تاسو خپل هڅه کوي یا تاسو دغه ادارې دغه کوشش ته د ځوانانو د پرمختګ او فعالیت په نامه باندې چې ځوانانو ته نوې سوچ ورکړي هغه ته نړۍ ورو پیژنې هغه د مسلو نه خبر کړي او هغه ته وایي چې جون څومره قیمتي دی او څومره ښکلې دی او څنګه تاسو خبره دا وکړه چې هغه ته د برداشت هغه طریقه کار وخی یا هغه ته وخی چې برداشت څومره مهم دی په جون کې نو کله تاسو دا هڅه کوي دا کوششونه کوي نو آیا داسې قوتونه به هم وي چې هغه تاسو دغه هڅو مخه نیسي
نو بالکل شته او دغه خو زموږ تر ټولو لوی مسله همدغه د مشکل ورته ویلی شي چې هغه قوتونه چې هغه منفیت ته خلک رابلي دا شک ته رابلي مرګ ته رابلي هغه متاسفانه تر هغو خلکو مضبوطه دي او ډیر دي او مؤثره دي کوم چې خلک ژوند ته راولي دا قوتونه خو شته او موږ ته ځای په ځای مشکلات هم جوړ کړي دي خو ظاهره ده به ته هم له دې سره داسې طریقې او داسې لارې راباسي چې ته خپل ځان ته او ځوانانو ته هم غیر ضروري مشکلات نه کې پیدا او خپل کار هم په مخ جاري وساتي
هغه ځوانانو ته چې ستاسو دغه خبر یو ریو کېدې چې هغه ناسم لاسو کوي نو هغه ته څه پیغام ورکوي چې ژوند څومره خپل دی او ژوند کې څومره مزید څه ویل غواړي هغه ته
یا زما په خیال چې دا عمر ډیر نازک عمر دی په دې کې کده ذاتی ژوند د شخصي ژوند په سلسله کې یو فیصله وي کده عمومي ژوند په سلسله کې یو فیصله وي هغه که سیاسي وي که شخصي وي که معاشي وي که بل څه وي نو عموما خړای داسې حالات ته مخامخ شي سیدا داسې فیصله وکي چې هغه ځوانانو ته په خپل هم د دوی شخصیت هم زیان رسوي او ټولنې ته هم په عمومي توګه زیان رسوي نو یو اوله خبره خدای دې سړي باید چې د خپل عمر څخه کم ډاینامکس دی په دې باندې ځان پوي او داسې فیصله نه وکړي چې بیا کې دوی وګوري چې هغه ریورس کی یا بیا تسمی کی هغه دوی نشي کول نو ځان ته لږ وخت ورکړي فیصلې هم وکړي ژوند اکسپلورم کی یا دریافت هم کی نوې لارې هم پکې پیدا کی مګر لدا چې فیصلو ز خزان وژغوري چې هغه د لپاره د ځان سبب ګرځي یا د ټولنې د لپاره د ځان سبب ګرځي چې څه وخت تیر شي یعنی عمر تر څلور سپینځه کال ورسېږي دا سره په خپل عمل باندې چې سوچ کوي غور کوي نو د خپل معلومه شي چې یار دا فلانی شي په اړه کې زما سوچ څومره بچګانه او زه له څومره لوی تاوان ما ځان بچاو کوم چې ما غفلانه فیصله نه وکړه
بل
زه خدای ځان ته وخت ورکول ضروری دی ځکه چې دا عمر ډیر حساس دی او ممکن ده چې دا موږ له داسې حالت سره مخامخ شي چې دا کوم جوړ ورو هم غلط قسم کو به نشو سموي
اردن کو تاسو د کالج فار یوت اکټیویزم اند ډیولپمنټ یا د ځوانانو د پرمختګ او فعالیت کالج په نامه د ادارې چلوونکي رازق فهیم خبرې اوري لدوی سره نور هم خبرې کوو خوځل دکې یو ورشان د مخلو
د ځوانانو لاستراوړنی
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیزغم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره
او دونکو تاسو د کالج فار یوت اکټیویزم اند ډیولپمنټ یا د ځوانانو د پرمختګ او فعالیت کالج په نامه د ادارې چلوونکي رازق فهیم خبري اوري رزق پهیم سبا په ساده ټکو کې تاسو دغه ملټیپل ائیډنټیټیز چکم دي د غیلګ وضاحت وکي او دوی مدار چې تاسو ویل چې یو سټیج یو وخت تاسو راځي چې ځوانان خپل شناخت یا د هغه خپل ځان یا د خپل قام د پیژنګلو په وخت باندې د مسلو سره مخ کیږي نو که تاسو وایئ چې ځوانان څرنګه خپل پیژنګلو کول شي څرنګه خپل یو شناخت جوړول شي په ساده ټکو کې وته وایي
یار ولا اوس مش په شیوارو بولو ته په تاسو راځو کو او عموما په سکول کې دا تاسو راځه کې سی یار ما ته په یو ور وای چې او ذره ته وای چې ته مسلمانې که پښتونې نو موږ به دا ته سوچ کې ولوي د سیار اوس کدا ته وای چې زه پښتونې نو خو مسلمانې وې او کدا ورته وای چې زه په مسلمانې منو او مسلمانې دی راخه نو عموما په داسې درتا د شناخت یا د پیژندګلوي ترتیب داسې درته شول کېږي چې ته په یو وخت باید چې یو شی یعنی که ته مسلمان یې نو بیا ته نه پښتون هم نشې کېدلی، زه افغانۍ هم نشې کېدلی، پاکستانۍ هم نشې کېدلی، کاکړ هم نشې کېدلی، نر هم نشې کېدلی، او ښځه هم نشې کېدلی، بس یو شی به دي. ته مونږ په لټریچر ودې ته لینیر اپروچ یعنی په یو یو خاص هرارکی د پاغه هرارکی کې مثلا چې ټول تر باسه ټول مهم شی چې دی زما مذهبي شناخت دا صحیح ده، مګر دا ملټیپل آیډینټیټی سیمول دی چې انسان چې دی دا هغه تر سل زیات شکلونه دي او دا د هغه په صورتحال باندې چې په کوم صورتحال کې دی ژوند کې پر هغه انحصار لري چې کوم شناخت چې دی که هغه رامخته شي او دی ځان به په هغه وپېژني. مثلا ستاسو دلته په پراک کې ناست دی که نه، نو دا وخت ستاسو شناخت چې دی که نه هغه د یو افغاني په طور باندې دی، بیا چې ته خپل کلي له راشې بیا په خپله قبیله کې هغه کلي کې بیا ته د فلاني زوی یې یا د فلاني قبیلې یې بیا په هغه طور باندې، او دا وخت چې ته پروګرام کې بیا ته د یو ځوان په طور باندې خپله پیژندګلوي څرګندوي، نو دا ستا پر صورتحال باندې په کوم ځای کې چې ته ژوند کې پر دې انحصار لري چې کوم شناخت اهمیت حاصل شي. نو دغه ملټیپلیسټی ده، دغه هغه ډایورسټی ده انسان درنه موجوده.
ستاسو خبرو مطلب دا ده چې لکه یو انسان په یو وخت باندې ډېر شناختونه لرلی شي، هغه مسلمان هم کېدی شي، هغه پښتون هم کېدی شي، هغه
او ډېر شناختونه لرلی شي او دا یو له بل سره په ضد نه دي. مطلب که زه دا وایم چې زه پښتون هم یم او مسلمان هم یم او د فلاني قبیلې هم یم او فلانی سره یم، نو ټیک دی. نو یو یو شی زه نه یم، زه ما ته قدرت او زما ټولنې او زما تربیت دا ټول رنګونه را کړي او دا زما د وجود او زما د پېژندګلوۍ برخه ده. دې باندې ناس کولی شم، مګر د دې پر بنیاد باندې له بله د نفرت نه شم کولی، چونکې زه تر فلاني اعلی یم، تر فلاني برتر یم، نو هغه تر ما کمتر دی او کمتر دی، نو هغه قابل نفرت دی، او قابل نفرت دی نو پر هغه باندې تشدد جایز دی. دا بنیادی سایکی ده.
اوردونکو تاسو د ځوانانو غک پروګرام اوري او موږ سره دا محل رازق فهیم سیبو د ټلیفون د لارې ملمدي، او څنګه تاسو ته وختي هم ویل چې دوی د کالج فار یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ یا د ځوانانو د پرمختګ او فعالیت کالج په نامه یو اداره چلی، هغه کې دوی ځوانانو ته تربیه او د غرنګي د هغوی روزنه کوي. نو رازق فهیم صاحب کدار ته و چې ستاسو د ادارې ته ځوانان څنګه په څه تر کراتلی شي؟
یار زه خو دا مې دا اداره یو ډېر وړ یو وړ کې باندې شي، یعنی دا وېره د اوزمش خپل وسایل او اوزمش خپل توان کې دی کنه وخت دی، هغه به شاید دومره نه چې دا دومره لوی ځوانان ته ځان ورسې. خو بهرال د ستاسو لروه زه خدا ویلای شو چې په کار د کور او مور او پلار او دوستان دا خپل رول ادا کړي ځوانانو په تربیت کې، او چې دا کمی نوې سلسلې دي کنه، او ځوانان په خپل هم باید چې دا وګړي چې یاره زما ژوند چې دی کنه دا مختلف دی، او د ژوند چې کوم پخوانی وزدم وو یعنی تر دې هم ده چې دا زما کوم وزدم چې دی که د دې تعلق اوس د ځوان له وزدم سره نه دی پاتې شوی، دوی باید چې د خپل ژوند وزدم په خپله او موږ دوی ته دا صلاحیتونه او مواقع په لاس ورکړو چې دوی د دې نوي ژوند چې کوم حکمت دی، عقل دی او پوهنه ده دا دې ترلاسه کړي. نو په هغه کې کورنۍ هم خپل یو کردار لوبولی شي، د دوستانو چې کوم مرکې وي هغه هم خپل یو کردار لوبولی شي، ادبیات ډېر یو بنیادي رول لوبولی شي، او بیا چې کومې دا تعلیمي موسسې دي هغه خپل یو کردار ادا کولی شي. او موږ خو یو وړه غونډې اداره یو، ډېر محدوده کار مو دی، مګر دا فکر چې دی که دا وړ نه دی او دا کم نه دی، دا هر سړی خپلولی شي. نو زموږ پر دغه ویب سایټونو باندې هم دغه شته، ځوانان که غواړي چې له موږ سره یو رابطه پیدا کړي زما نوم د فیسبوک ته ورکړي یا ګوګل ته ورکړي، نو کار مو سلسلې د ټولو سره اوس
که تاسو د خپل نوم سپیلنګ دی زمونږ اوریدونکو ته ووایه، ورسره ورسره ستاسو چې کومې ویب پاڼې دي د هغې سپیلنګ زمونږ اوریدونکو ته ووایه.
او زما دغه دی رازق آر اے زد آی کیو ایف اے ایچ آی ایم رازق فهیم په نامه باندې ګوګل کې، او له دې سره چې کوم زموږ ویب پاڼه ده هغه داسې ډېره افکټیو خو نه ده، خو بهرحال کم از کم دا دي چې هغه رابطه پر کېدلی شي هغه د ډبلیو 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 سی سی فور کالج سی وائی اے اے ڈی کالج آف یوتھ ایکٹیویزم اینڈ ڈیولپمنٹ ڈاٹ او آر جی ڈاٹ کے
اردن کو تاسو د کالج فار یوت ایکٹیویزم اینڈ ڈیولپمنٹ یا د ځوانانو د پرمختګ او فعالیت کالج په نامه د ادارې چلوونکي رازق فهیم خبري اوري. لدوی سره نورې هم خبرې کوو خو دلته کې یو وړ شان د ماخلو
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی دی جن کې کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
دی ینګ بلډ ته چې کم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره
رزق فهیم صاحب استاد ټول خبرې ډېرې پزله پورې وي خو ک دیکھ یو خبر انسان کې یو شمیر رنگونه دي که د دې بیا لګتا چې زمونږ اوردن کو ته وضاحت وکي او لګ دا غوي ته وای
دا زموږ معاشره او زموږ چې کوم تربیت هغه وایي چې موږ په یو داسې باکس کې وای چې زموږ شکل په یو خاص انداز باندې موږ خپل یو شکل وزن ته ورکو هغه د پښتونوالۍ هم کېدای شي هغه د مسلمانۍ هم کېدای شي خو زه دا وایم رنگون لرو او شائستون لرو او اغا د شناخت سره هم تعلق لري او اغا د صلاحیتونو سره هم تعلق لري. نو په یو باکس کې ځان بندول یا په یو خانه کې ځان بندول دا د خپل ژوند امکانات پر ځان باندې کموي تر څو چې موږ دا توان کوو او دا هڅه کوو چې له دې خانو څخه ځان راوباس د هومره ژوند پر موږ باندې خپلې خزانې سپنې کتا د ژوند یو مخصوصه او محدوده برخه راوخته له دې ته د ژوند د کل نوم ورک نو ته به د ژوند له شایسته څخه به محروم پاتې ما خدا سم جوړ
فهم چې به زنه دغه ځوانان د کوم چې ذکر تاسو وکړي چې هغه عمر کم وي او هغه ناسم لاسو تلاړ شي یا ناسم پریکړې یا فیصلې هغه وکړي نو هغه د مذهب په نامه هم دوکه کول کیږي نو هغه ته څه وایي چې مذہب څه وي په دې بار کې
نیمش چون کې په بلوچستان کې کاو کته دغه سوچ استعمال کې د قومیت په بار کې نو دا هم دغه سیمه هلک ثابت شي کله دغه سوچ استعمال کې د قبایلی شناخت په والی کې اغم دغه مهلک ثابت شي نو اول خبره خدا دې سي انسان د نن خدای ډیر متنوع پیدا کړی دی پازه کې ډیر رنگونه دي انسان او ځوانان په کار دي سي خپل د نن دغه حسن او دغه تنوع پیژني او دا تنوع ته پیژندل نه شي تر څو سی په معاشره کې موجود تنوع شي دا یا مختلف رنگي شي دا کده مذهب وي کده ثقافتونه وي کده ژبه وي کده رنگونه تر څو ته هغه نه سنجوي او هغه نه خپل هغه ستخپل کې قدرت پتا کې خپل دا صلاحیت پیدا کې یو پراخی راسي یو شت راسي او تا ته خپل د نن او خپل اندرون کې ماغه شایسته ښکارا کېږي نو له نورو مذهبونو سره له نورو قومونو سره له نورو قبایلی خلکو سره ژوند کول د هغه په یو انساني توګه هغه قبلول دا زما په خیال تر ټولو لوی انساني معیار دی تر څو ته دا قبول کې پتا کې په خپل هغه انساني شایست پیدا کیږي کوم چې قدرت او مشترک شوی
اوریدونکو زه تاسو ته وایم چې دا محل موږ سره د ځوانانو د پرمختګ او فعالیت کالج په نامه یو اداره چلوونکې رازق فهیم صاحب د ټلیفون په کرخه د هغه سره موږ خبرې کوو. رازق فهیم صاحب زما پښتنه ستا سینه دغه چې د څومره ځوانانو سوچ او فکر بدل شوی دی ک ستاسو په هڅو باندې
یاره زه خو به تاسو ته دا ښه وایم کنه چې مطلب موږ خو تقریبا دا تر دا وخت پورې ډیر وخت نه دی شوی تقریبا یو لس زره زخه واخې تر 15 زره ځوانانو ته رسیدلی یو
په
راه او هغه سره موږ کار کړی نو ما په خپل کله چې په کوټه کې ژوند ځوانان په ټریډینګ کې زما په یاد شي مثلا بلوڅو هزاره بو پنجابیان بو پښتانه بو چې اول ورځ به د کار شو سو یا ټریننګ به شو سو کنه نو ظاهره ده چې کوم د ټولنې نه موږ کوم تاثیر اخیستی دی دا ټول ځوانان په هغه تاثیر کې دننه نو خو هغه ټریننګ یا موږ کار او موږ ترتیب به دوی دا ته وهڅول چې دوی یو بل د خپلې تجربې په رڼا کې وپېژني نو څلور پنځه ورځې پس موږ لیدلې دي چې دا ټول ځوانان راغلي دي لکه چې نشته دي پنجابي له بلوس ته پوس کړی دي ستا مشکل څه ولې داسې سوچ کوي بلوس له پښتانه څخه پښتنه کړی دي ستا مشکلات څه دي ازاره څخه تپوس شوی دی چې او نه صرف دا چې تپوس شوی دی بلکې هغه سولیدارتي سي ده کنه هغه ورسره څرګند شوی ده چې دا تاسو سره کوم پیښې دي موږ له تاسو سره په دې باندې له تاسو سره هم راضي یم کو در سره ولاړ نو ما خدای لیدلی دی چې مطلب که موقع ورکې د ځوانان څخه تر توقعات ډیر په تیزی او ډیر زیات هغه د شان قبلوي هم او ترتاب په مخ کې تللی خو ډیر وړې وړې موقع خلکو ته ورکړي دي زما خیال نه دی چې په دې کې صرف زموږ د کردار دی یا رول دی بلکې هغه چې ته دا یو مثبت موقع ورکې ځوان ته هغه په خپله هم بیا نوې لارې پرانیزي او موږ لیدلی دي چې موږ ته رهنمایي راکړي
رازق فهیم صاحب له دومره اوږدې مودې څخه تاسو د ځوانانو د پرمختګ او فعالیت کالج په نامه دغه اداره چلوي یو شمیر ځوانانو به له تاسو سره خپل تجربات شریک کړي وي نو څه وایي هغه څه لامل دي چې ځوانان د سغدرزي پر لور بوزي
زما په خیال بنیادی شی څه دی کنه هغه چون کې د ځواني عمر شې هغه حساسیت څه مادر وشو هغه دا دی چې اول ځل ځوان چې دی دا د خپل پلان یا د خپل کورنۍ له پېژندګلوي څخه راوځي او د دنیا او ژوند خپله تجربه باندې دریافت کوي نو دا ته په انګریزي کې هغه آیډنټیټي میکینګ ایج ویل کېږي چې ځوان وزن ته په خپله یو شناخت او یو خپله پېژندګلوي ټاکي دغه مرحله چې دا ډېره باریک او موږ چې لیدلې دي هر کله چې یو ځوان که دهشت لسلل دی که منفیت لسلل دی که تشدد لسلل دی داغه تر شا یو پالیټکس یو سیاست د شناخت او د پیژندګلوی ضرور موجود د دې مطلب دا نه دی چې ته خپل شناخت پرېږدي او لاغه بلکې دا مطلب دی چې د خپل شناخت په علم سره په مدبرانه طریقه باندې سنجول او له دنیا سره بیا انوېستا او د پیژندګلوی مطلب دا دی چې ته خپل ځان ته کم ایمیج ټاکې او دا دنیا د خپل ذات پر رابطه باندې تو کم ځای باندې شته نو که په دې کې مسله پیدا شوله نو دا دنیا بیا ستا دښمنه ده او ته به کوشش کوې چې مطلب دې ته زیان ورکړې خو که په دا ته په صحیح انداز وسنجول نو له دنیا سره د برداشت او د ژوند کولو و تا ته به انتها لارې معلوم شي نو ما خو دغه یو باریکي پکې پیدا کړې ده چې شناخت او د شناخت د جوړولو د پیژندګلوي د جوړولو دغه عمر او دا ترانزیشن چې ده تر ټولو حساس ده او په کار دا دی چې په دغه ابتدایي عمر کې د ځوانانو د ماشومانو تربیت داسې وسي چې هغه په خپله د دننه کې کومه ډایورسټي ده یا ملټیپل آیډنټیټیز دي کنه هغه باید چې دوی دا وی احساس کړي هغه خپلې او له دنیا سره
ډیر من ستاسو نه رزق فهیم صاحب په اخر کې د ځوانانو لپاره څه پیغام لري
ځوانان چې دې کې نوې ژوند ودی تلاره ګور او له دوی څخه د ډیر لوی سوچ تقاضا کوي دا چې کم ژوند تاسو څنګه سنجولې دي تر دې ډیر لوی دی تر دې ډیر پراخ دی ته باید چې دې په شایست باندې ځان او هغه وخت په کولای شي چې دې شایست تو خپل ځان ودی ته تیار کی چې دا شاوخوا چې کوم ویر شایسته دا تاسو په نظر درات شایسته دی مګر موږ سترګې پیړندې نو ژوند ډیر مهم دی کنه او یو ډیر وخت تاسو مشره کنه چې د ژوندون خونه که دوکه هم ده ودا نشته ده
ډیر ښه
نو بس ودانی را غواړي او ځان غواړي او زیار غواړي او نو سوچ وکړه
یو جهان من استاسنا رزق فهیم صاحب تاسو خپل قیمتي وخت مشال تور کو استاسنا ډیر ډیر مننه
ډیر تشکر
سلام علیکم دا رزق فهیم دوی د ځوانانو د پرمختګ او فعالیت کالج په نامه یو اداره چلوي د دوی د ادارې مخه ځوانان له یو نوي ژوند سره آشنا کول د یوشتمې صدۍ د پرمختللو خلکو سره په صف کې ودرول او د ژوند پر زخت په هکول دی کته سي له دوی څخه رهنمایي غسل غوړي نو په فیسبوک او ګوګل باندې د دوی نوم لټوي نو هم په دې طریقه تاسو دوی ته رسائی کولای شي له همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخسر تر رسیدي راتلونکو ونی با تاسو په وړاندې نور موضوعات راوړو تر هغه پورې خپل کوربه اسرائیل مومن ته اجازه ورکړي د لا پامن
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زیبا د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا او له دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خپرونه کې وړاندې کوي.